دوستانو په افغانستان کې دا سهار لس بجې شوې. زه اجمل اند مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او خبري مطالب لرو. پیل خبرونو کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د هلمند ولی وای د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو روسي لوی عمله پر شا تمبول شوې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خوانی استازي ډاکټر اسد الله همتيار په کابل کې د ناپېژند وسلوالو خوا وژل شوې ده. او د سوریې دولت تلویزیون وای د شنبه په ورځ یو سلو نه شپږ کسان د حق لارې څخه چې خوندي د عليز بلل کېږي د حلب له خار څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د هلمند ولی وای د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خانشین ولسوالۍ په څنډو کې اوس تصفیوي عملیات روان دي.
د شلو نه اضافه د دښمن مړي ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط هم له منځه لاړ دي. دغه نیم ساعت مخکې تازه راپور چې د لومړۍ کرښې نه ماته د منګه سرتیرو راکړ هغه دا و چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي.
د هلمند ولی په خبره پنځه افغانان سرتیری په دې جګړه کې ژوبل دي او د خانشین په څنډو کې د تسویې عملیاتو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته جزئیات خپاره شي. آیت الله آیت وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق او له وسلوالو څخه د پاکستان ملاتړ په هلمند کې د نامنۍ د دوام اصلي لاملونه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد له سفیر سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې محمد حنیف اتمر له خاغلی یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې د ملي امنیت سلاکار په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د چین هیواد له مرستو مننه کړې ده. دغه شان خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام شمنه کړې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خوانی استازي ډاکټر اسد الله همتيار په کابل کې د ناپېژند وسلوالو لخوا وژل شوې ده. د کابل د اتمی امنیتي او زی عامر محمد داوود پکتیاوال ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر همتيار تیر مخام ستانګزی مینې ته نږدې په خپل کتنځي کې د توفنچي په ډزو وشل شوې ده. خغلی پکتیاوال وویل چې تر اوسه د نوموړي د وشل کېدو لامل نه دی معلوم خو د وژونکو د نیونې لپاره هڅې روانې دي. اسد الله همتيار د لوګر د خروار ولسوالۍ وسیدونکو. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ملي امنیت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کسانو اعتراف کړی دی چې په شاولي کوټ، خاکریز او میوند ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کړي او د اوشر او زکات په نوم یې په زوره له خلکو پیسې اخیستې دي. نیول شوي مشکوک کسان د شاولي کوټ، ناوې، میوند او خاکریز ولسوالیو اوسیدونکي دي. د غورم چارواکي وایي هغه پلاری نیولای چې خپل شپکلن لوري د وی وزي وی بوجي وریجو او یو اندازه چایو او خوګو په بدل کې یو سپینګری ته په نکاح کړی دا. د عبدالکریم په نوم سپینګری چې شپکلن انجلۍ ځان ته نکاح کړی هم د پولیسو په توقيف کې دی. د غورد امنیه قومندانې د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی ازادي رادیو ته وویل د دې قضیه دوسیه بشپړه او څارنوالۍ ته سوال شوې ده. د شپکلن انجلۍ چې غریب ګل نومیږي پلار عبدالقادر د غورد دشت کوار ولسوالۍ علی په یو جماعت کې امام دی. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لودي تختول شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شنبد دیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله یو یورو پنځه اویا افغانۍ او پنځه اتیا پوله یو سترلنګ پاوند نهه اتیا افغانۍ او دېرش پوله یو سعودي ریال اتلس افغانۍ شپاړس پوله یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او پنځه شپېته پوله زر پاکستان کلدار شپږ سوه څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومنه شل افغانۍ او نولس افغانۍ او شپېته پوله. او او دا هم څو بهرني خبرونه. د سوریه دولت تلویزیون وایي د شنبه په ورځ 198 پټه کسان د غلارې څخه چې خوندې د علیز بلل کیږي د حلب له خارج څخه وتلې دي. د مشق او مسکو په دې خار کې د حکومت وسلوال مخالفانو او اوسیدونکو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د دې خوندې د علیز لارې د حلب له خارج څخه ووسی. خو د سوریه د حکومت مخالفانو چې پر دې خار کنټرول لري د دې خوندې بشري د علیز لارې د غیر نظامیانو د تیرېدو راپور رد کړي او ویل دي چې د شنبه په ورځ ډالر پلانیست نوه. اټکل کېږي چې 250,000 ملکی وګړي د حلب په خار کې بند پاتې دي چې د معاصري لکوله د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو شمېر د حکومت مخالف وسلوال هم له دې لارې تیر شوي او له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. دمشق په لور وسلوالو مخالفانو ته ژمنه ورکړې که وسلې پر ځمکه کېږدي نو له مجازاتو به واخل شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمېر غړي تهدید کړی دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي بلتون غوښتونکو په لوکوف سیمه کې د څارونکو ماموریت د ډلې مخه ونیوله خو وروسته ورته اجازه ورکړه چې په ماریوپول کې خپل مرکز ته ورسیږي. دا سازمان د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند څارنه کوي خو راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونه او بلتون غوښتونکي د اوربند موافقې ته بشپړ درناوی نه کوي او وخت نا وخته پر یو بل بریدونه کوي. په ټکاس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. محلي رسنیو ویلي چې بالون په هوا کې وو او د اور د لګیدو له امله په یوې کروندې کې را پریوت. راپورونو د ټکاس د چارواکو په والا ویلي چې په دې پیښه کې په بالون کې لسپرو کسان څخه یو هم شونده نه دی پاتې. د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې ویلي چې د دوی کارکوونکو سیمې ته په رسیدو دي چې د پیښې د علت په اړه پلټنه وکړي. او د ترکیې دولتي رسنوي ویلي چې محاکم او 900 هغه سرتیری خوشی کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقات لپاره زندان شوی وو. د محکمې د حکم له مخې د استانبول لوی څارنوالي 850 سرتیری چې پلټنې ترې شوي آزاد کړل. په استانبول کې په پرونیو خوشو شوو کې د پوځي خوانځي او شمیر محصلان هم شامل دي. بل ورته د قریب مهمه محکمې هم د 800 سرتیری چې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته توقیف شوی وو خوشی کړل. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت په وینا 9000 کسان چې اکثریت یې پوځي اندي د کودتا له هڅې وروسته زندان ته چول شوې دي. راپورونه وایي د ترکیه حکومت زرګونه نور کسان هم د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور زنداني کړی دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د هلمند والی پرون ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د هلمند په تازه حال د خپل خبریال څخه په ریپورت اخیستلو خبر کو. همدارنګه به واورئ چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات په پایله کې له وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو ټیم رسیدلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه ریپورت نه تاییدوي چې وایي افغان دولت په وروستیو 5 میاشتو کې په سلو کې 15 برخه حاکمیت له لاسه ورکړی دی. په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې زیاتې شوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت وي. ځینې نور مسایل هم لرو. ژوند په شیبو کې پروګرام هم له یاده مه باسي. د هلمند والی حیات الله حیات وی افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیهوي عملیات دوام لري. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړي ځواکونه خانشین ته رسیدلي. طالبانو د شنبه په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پرته ده برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې د خانشین په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګوب لاړولې. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لویه حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
د دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. په دې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د شلو نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. په هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لری سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تېرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتیري شوبل شوي دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمیر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیس کې بهرنیان وجود لري. چې دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایه نه چې همیشه افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یا سیګار په وروستي رپورټ کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مئی میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډیره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
و موردل چې پرون د هلمند والی ازادي رډیو ته ویلي وو د خانشین ولسوالۍ مرکزی بیرته له طالبانو نیولې دی او امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په څنډو کې په عملیاتو بوخت دي. دوستانو امدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادي رډیو خبریال محمد الیاس دایی د تلیفون په تماس کې دی. ویل کېږي چې په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې هم په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی. دایي صاحب سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. د خانشین په اړه راته لومړی ووایا وروسته بیا په نادلي ولسوالۍ په نارامیو وغږیږو. پرون والي وویل چې د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیول شوی دی. تازه وضعیت په خانشین کې اوس څنګه دی؟
دغه د وایو مرګ واکښ شي د مخکې بیا تکرار کوول چې هغه چې موږ ولې سوالې مرکز ته نږدې ان په پیر دوه دروش په څیر هغه څنګه څنګه راځي هغه د کمانډو ځکونو او نورو مرستندوی ځکونو چې په اورګ د هغه په مخ باندې پرته نه وستي دي. اما هغه راپور چې موږ د ګرمچیر ولې سوالې د دې چې تر لاسه کړي د دې شاته څخه د دې د نادرو د دې چې او پای نه کې څنګه چې تاسو مو د څنګه لري منابین مشوای چې د ولسوالۍ مرکز د لیچا پلاس کې دی. هغه د جګړې یو میدان دی او دواړه خواوې هڅه کوي چې د ولسوالۍ د ادارې څخه چې په یوه زړه پخوانۍ کلا سره ځان ورسوي. اما دا د چیرو دوو شپو راهیسې د جنګ میدان ګرځېدلی او اوس هم هلته د چیرو چې جګړه روانه ده.
د نادلی د جګړو په اړه همدارنګه تاسو د ګرمسیر یادونه وکړه. یعنی په هلمند کې د نور ولسوالیو د امنیتي وضعیت او په دې ولایت کې د امنیتي پرمختګونو په اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا د نور وختونو په خلاف د سوالو ډیر تمرکز پر مرکزولو چالي او پر کېدولو چالي تر دې چې د عمله خانشین ورکړي چې په دې ډګرنګ د ګرمسیر د نادر کې وو درو پوسټو په دې په دې شپه کې څه څه لري چې حکومت د دې په نوم خبرو سره او که څه په نادري ولسوالۍ کې د چانرګا په سیمه کې د نورو اکلي په فرما د نړۍ په سیمه کې او د روز د شاشه خبرې کوم ضرورت د پرزیدنت د پولیسو پر ځای په څو باندې سخت جګړه روانه ده. څه چې د مخکې د نادري د څو شورام ځان شمیر وکیلان د ولسوال سره راغلي وو او د دې د والي سره وویني او د دې پرمختګ د سوالې د دې سیمه کې چې د لاندې یو ډول مخه ونیول شي دا هو څنګه د دې جګړه روانه ده.
ښار کې د تاسو غوښتنې زغږ دی زغږ دی د ګریل د کیش. ډیره زیاته مننه الیاس دای په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه د هلمند په تازه وضعیت معلومات اخلو او له خپلو اوریدونکو سره به شریکو. دوستانو، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای و چې د هلمند په څو ولسوالیو کې د روانو ناامنیو او جګړو حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ نه تاییدوي چې وایي افغان دولت په سلو کې 15 حاکمیت له لاسه ورکړی، یعنی په سلو کې په 15% خاوره یې په وروستیو 15 میاشتو کې واکمنی له لاسه ورکړی. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د سیګار د وروستي راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په 2018 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلي دي.
دوی
موږ د دښمن تحرکات او حملې تاییدو، خو دا نه منو چې دښمن دې زموږ نه کومه سیمه نیولې وي. برعکس، موږ له دښمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دښمن چې هر ځای سر پورته کړي، موږ یې ځپو. د دفاع وزارت مسؤلین دا خبره داسې مهال کوي چې د هلمند ځینو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومې خپور سي، د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته د شنبې په شپه د خانشین ولسوالۍ د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمېر نور چارواکي بیا په دغه ولسوالۍ کې نشته تاییدوي، خو د ولسوالۍ سقوط نه مني. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د څار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2018 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.6% خاوري حاکمیت لري، چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 10.5% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د محل د 3 تر 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا 2 ولسوالۍ په هلمند، 2 په بدخشان، کوهستانات په سرپل، ناوه په غزنی، خاک افغان د زابل او یوه ولسوالۍ هم په فراه کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخو د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید د دا ډول راپورونو د خبرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړی کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه چې باب هم د منګه د داخل په داخل روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبان دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوئی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې له دې وسلوالو پاکشو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ټیمونه یې استولي. ما شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو کې له وسلوالو پاکشو سیمو ته د بشري مرستو د ترسره کېدو ټیمونه ورسېدل. د ولایت وینا تاوله خوګنې وایي دغه ټیمونه د شمې پورز کوټ ولسوالۍ ته تللي او د سروې وروسته به جنگ ځپلو سره د مرستې کولو لړۍ پیل کړي.
هلته موږ نن د کلو پراختیا، د کډوالو چارو، همدارس د سری میشتې او د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول، تر څو ژر تر ژره کورنۍ او هغه اړتیاوې چې ولسونه لري هغه برابر کړي او لیستونه برابر کړي او سبا غوښتي مرستې ورسوي. دا هغه سوچ لومړنۍ بشري مرستې به د نورو ولسوالیو ته هم ورسول شي.
کله یوی خوازینی سیمه له وسلوالو پاک شوی خو په زینو ولسوالیو کې لا هم د دایښ پر ضد هوایی او ځمکني عملیات روان دي. په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه وای د قهر سیلاب عملیاتو په پایله کې چې په حس کې مینې واچین ولسوالیو کې روان دي په لزګونو وسلوالو تمرکزوب لاوختي. نوموړی وای د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې اته دیش دایښان وزل شوی او افغان ځواکونه د مخته تک په حال کې دي.
جریان 24 ساعت گذشته ضربات هوایی، توپچی و پرسنل قهرمان نیروهای امنیتی شامل عملیات بالای پایکر دشمن وارد گردیده که خوشبختانه قرار راپورایی که ما به دست آوردیم 38 نفر دشمن کشته شده که 5 جسدش با سلاحایشان عملا در اختیار نیروهای امنیتی قرار داره. انشالله لحظات بعد برای شما همون تصویرش را خاطر رای کردیم و 10 نفرشان زخمی است.
کوټ اچین هسکمین اسپینغر او نازیان د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې لدې مخکې د دایښ وسلوالو په دې ولسوالۍ کې د یو شمیر خلکو یې کورونه وسوځول او ځینې نورې ودانۍ او کورونه د روانو عملیاتو په جریان کې په بریدونو کې ویجاړې شوې دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په پام کې لري چې دغو جنگځپلو سیمو ویجاړ شوي ځایونه بیرته ورغوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پرسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم که پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوي او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو ته د نه جزا ورکولو په هدف وهل شوي دي. خنولي عادل، زهرا علي رضا شهرستاني او په دې وروستیو کې زلفیا کسان دي چې د عدالت غوښتنې په هدف یې په کابل کې د تحسن خیمې وهلي. په دې اړه به نور تفصیل له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډیره د تګ راتګ لاره ده، پر سونډو یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تللو په هدف پکې د تحسن خیمې ولاړې دي. خانولی عادل د زهرا مور او پلار زلفیا او علی رضا شهرستانی هغه اعتراض کوونکي دي چې د خپل غوښتنو په هدف یې په دغه سړک کې د تحسن خیمه وهلې دي. اتبش کلن خانولی عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د 15 میاشتو را پدی خو د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د ښځو حقونو ته احترام لري، جوز خاموش دی. زما باور کې دی چې د خبر نه ده ورته رسېدلی چې یو نفر له پاکستان راولل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه لرې پرتې منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راست زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ورنه کړم.
له بلې خوا د زهرا مور چې لور یې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپلې خسرګنۍ د کورنۍ د غړو لخوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وای چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي کچیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستانی چې یو نقاش دی وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 کلنه زلفیه چې ډلهیي جنسي تیری پرې شوی و له دغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې ده. زلفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نه سره کولی، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالیو کې شامل وو هغوی نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي او بالاخره خپل عمل په سزا رسېدلی دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي. لابلې خوا خانولي عادل چې په کابل کې د تاسون خیمه وهلې وایي د حکومت تر څنګ دینی علما او قومي مشران هم مسؤلیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورستول شوي. دوی زیاتوي څو چې په وزیرستان کې امن ټینګ نشي او د دوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې نشي، د کډوالو ډېره برخه ستنېدو ته چمتو نه ده. له خوست څخه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلګلې دي. کډوال زیاتوي یو شمیر خلکو دا فورمې ډکې کړې دي خو یو شمیر نور بیا د دې فورمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فورمونو په تړاو مشال راډیو ته وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرم شاه کمران افریدی چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دی چې تاسو به په دغه سبب باندې درمستای چې کوم شای تاسو د سره رسې تاسو سره مول وی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لیکي یا به دا ځکه چې مدو د اسلام آباد سره رابطه پکو د بیا هغه نامه ته منځوري د درمی چې دا خلک را پرېږدا.
ملک عمر خان زیاتوي د افغانستان په خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په دریو برخو تقسیم دي.
یو هغه ډله ده چې په هر صورت باندې درمی چې د کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو او بار بار سره جلګي کو دغه خلک. دویمه ډله یې چې دغه ده چې افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه نه بند کی هم بیا دوی نه چې دوی دلته پتې دي. دریمه ډله هغه ده چې کای نو سیر ولا چې کومه مرسته ورخا کړله خو دوی پتې دي که بیا مرسته ورکما کړله بیا دوی درې نه.
یو تن وزیرستاني ځوان وایي چې کډوالو ته تر ستنېدو مخکې باید هلته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
مونږ بختر الله دای منځر خل اوس دین کایو لکه امشتا د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پارچې رو هلې وي دمکی کړي چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشه کارون نغلی زه د تاسو پارې غا او شنه خاتون ارشای بلاکو مش بیا چې اختابه وطن ته لوشي څه پکې وکی نه کاروبار شته پکې نه تعلیم شته پکې نه نه د روزګار شته پکې چې د خلک غریبات په وخت کې تیر شي کنه مش دغه مونږ واجه نسوی غیر تلای.
یو بل تن وزیرستان ایزوان وایي چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ کړي.
ته خل سم مونم شمن لاغ ځنه خلک دغه نه ندی لیکلی چې دای وایي چې مش کم تا درمی کم تا دای لري مش خلک اکثر کم تا نظر می مش خل دا غا کو چې کنه می دا یا باندې تا بیز یا خپل وطن ته می داس پاسونه نسی مش په وطن کې امن نشتا یا چې کلا په وطن کې داس کول نه جوړ کو مدرسه جوړ کو بازار نه جوړ کو بیا مش پنه بس خپل وطن نسی.
قومي مشر ملک عمر خان د دوی د ستنېدو پر وړاندې اساسی ستونه ځینې شرطونه ګڼي چې دا شرطونه په هغه ځای کې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخوي.
پاکستان د موږ سره وعده وکړي چې تاسو وځي موږ غره ملکي وو بوسي دلته عرب دي دلته ازبک دي دلته طالبان دي موږ دغه صفایي کوي تاسو کا سړی مړ شي موږ به هغه مغاوزه درکو که تاسو کورونا ړنګ شي دوکانونه مړ شي موږ به هغه مغاوزه درکو اوس چې دلته روا وختي اوس دای په موږ باندې زیاتای دای چې کوم دوی چې یو به تاسو د خپل کور نه بل کور ته نه درمستي بل به تجارت تاسو ازادانه نشستی کولای ځکه چې موږ خو تجارت د افغانستان سره بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب دمکا وکړو دا زمورا با پتا بنده دی صفا وزیرستان چه رکوی مشتول درمی یوم نپتی کردی خو صفا وزیرستان زجی گمه دو زمانت خامه خواهده
بلخواد خود زایی چرواکی وایی چه وزیرستانی کروال پخ پلخ پخ خوز که می شوی او ترکومه چه دویو سیگی زایی داره و نوری مرستندوی معاصی بورسره ده امکانات و پچوکار که مرسته کوی ده خوز ده والی وین مبارز محمد صدران وایی چه ده وزیرستانی کروالو ده پاتی که دو او ستنی دو پریکله ده دوی خپله ده او ترکومه چه پدیسی مکی دی دوی ده خوز ده خلکو ملمانه دی
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل اجمل تورمان څخه اورو
د هلمند بلوی د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسطوالو مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خانه استاد ډاکټر اسد الله متیار په کابل کې د ناپیژند وسلوال لخوا وژل شوې ده د کندهار د میډیا امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي د افغانستان د میډیا امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد د سفیر سره وکتل په خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د میډیا امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې محمد تنیف اتمر له ښاغلي یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا خبرې کړې دي د سوریه دولتي تلویزیون وایي د شنبه په ورځ 1998 کسان د غیر لارې څخه چې خوندې دالیز بلل کیږي د حلب له خارج څخه وتلی دي د ترکی دولتي رسنوي وایي چې محاکمو 800 هغه سرتيري خوشی کړي چې د کودتا د روسي ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زندان شوی و او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکرين په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمېر غړي تهدید کړی دي
دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو او غدا دی چې په ارمنستان کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمن شخړې دوام لري د دې شخړو په ترڅ کې پرون د پولیسو یو افسر د وسلوالو په ډزو وژل شوی په دې موضوع د رضوان مراد ریپورت اورو ورپسې ژوند په شیبو کې او د ګولې اچار پروګرامونه لایا د مباصري
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 15 اویا کسان نور ژوبل دي د آزاد اروپا د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې نښته هغه مهال وشوه کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسلوالو نیولی دی د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تېر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشې کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تأسیساتو د نیولو په تور زنداني دی نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي راپورونه وایي چې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی د ازاد اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول. چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شئ نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړئ چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان دیارلسم سره کې زمونږ هغه وخت کې مواد کم د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم. نو وروسته څوم وخت تیرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیس کړي د خنڅا کړي د خطر نه وېسې دی او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې دی په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرو دل. دغه وروسته بیا د مین پاکټونه په 2009 بعد مین پاکټونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ د دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي او یا بارشه د پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شم نشته ده. سر بعد کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار ومندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بازورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو شي کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په خجران مین پاکي کې پیدا کړی دي. نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېده نشي. دا په خپل دولت کومه کړی د موزیم سره بعض اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو. دا چې دي د مختلف ولایتو نراولسوي د شبرغان نراولسوي د باګرام نراولسوي د خجرواش نراولسوي دي د مختلف ولایتو نه دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې وختونه دا دي چې کایغه سره هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نومې اورېدل ده خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچ چا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په قطار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا یې ښه دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي، ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړې شوې، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا یې افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته ښودل شوی ده، او همدارنګه هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو راډی شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري، نو ښه تجربه د هغوی لپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیمه لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه بخانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټنګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیپ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د دې کتلو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول شوی دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل شوی دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړې دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ډنګ کړې دي، نو همدا د سلدې وسلونه به مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واس مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دا ډول موزیمونو پر ارزښت راټغږي. نوموړی وایي چې دا ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سی د دغه موزیم یو ارزښت دا د سی موږ له خپل د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو د مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړې ده. د موږ ښه ښکارندوی کوي چې له دغو وسلو سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا همدغسې یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده چې هغوی دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دویم موزیم څه د 1393 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی اکثر ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه چې د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنگي وسایل چې درانده ول او د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې، نو هماغه یې له ولسوالۍ او له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړل او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. از موینم خلاص شوی او ښه ډیر د موبایل کارتونه وچې تازه میوې کټو کټو مستې شیرپیری او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول، ځکه لټ شاګردان د درس ویلو پر ځای لامدغه شیانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې واسي. د خپرونې په پیل کې مو د پوه صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبرو.
پوه صاحب څه کار کوي؟
له دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته یم، که ژوند ونو چاپوم یې.
ډیر ښه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي.
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده. خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم.
نیت دې پاک دی پوه صاحب، اتمن بریالی کیږي. د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلي دي؟
والله د متن کار یې خلاص شوی دی، یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي. اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم. چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح سي نور به نو مطبعې ته ځي.
ډېر ښه کار به وشي، خلک به یې ډېر زیات استقبال کړي. زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري. د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه؟
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم. زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډېر 40 کتابونه چاپ کړم.
دا څومره ښه! دا خو ډېر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی. خدای دې ورته روغ لره. ډېر 40 کتابونه؟ ښه نو پوه صاحب، له خیره سره کتاب چاپ شو؟
هو، خو له ډېرو کړاوونو وروسته. د کتاب چاپول هم نو اسانه کار نه دی.
دا مو لکه چې د سمونو کومه زمیمه ورسره چاپ کړې ده.
کومه؟
دغه په لاس کې مو چې ده.
دا څه وایې؟ همدغه مې نوی کتاب دی که نه؟
همدغه مو نوی کتاب دی؟
او
څو صفې ده؟
و صفې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفې.
استاده، نو تا په رښتیا هم د علم د دریاب نه څاڅکی راخیسته؟
پوه نه شوم.
ما ویل چې ډېر وړوکی کتاب مو لیکلی دی، اووه مخه څېړنه.
هو، ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم، خو نور نه لنډېده، ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایثار کړم.
واه واه واه، دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم، د اوو مخونو د کتاب مؤلف. پوه صاحب،
مننه مننه.
یو سوال او لاس ځوابونه د اداري فساد په هکله د موږ صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه ځوابونه ورکوي. زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي، نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي؟
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړ، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې دریم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه، یې ما غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په عذر ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول. درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې اغوستې. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېده، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې، نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي، او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلاره، ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلی وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ته جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول او هو زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا لخوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وه او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ور نږدې کېدل خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تن عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
جلان پتور تو پتور شلنم خوگیگی چی گولا لستر گیدی ڈکی شلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیریا کم خوگیگی دستا فتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.